وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. نور یاس نوري یم او د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجله د علي محمود په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د ناتو غړو هیوادونو د سازمان د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د کار موده د یو بل کال لپاره تمدید کړ. دغه اقدام راسموسن ته اجازه ورکوي چې د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر بهیر څارنه وکړي. د افغانستان د محابسو او تعقیف ځایونو تعقیف خانو چارواکي وایي د ځینو مهمو حملو طرحې په زندانونو کې جوړیږي، او د افغانستان د قانونو وزیر وایي د هغو کسانو نومونه به ډېر ژر اعلان کړي چې په غیر قانوني توګه د کانونو په استخراج کې لاس لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی جانقا الکوزي ته ورکوو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کنا ته د 2013 کال په پای کې افغانستان څخه خاص کرو باسي افغان ځواکونه د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي. د قانون وزیر وایي د هغو کسانو نمونه به افشا کړي چې په غیر قانوني ډول قانون وباسي، او د ناتو د عمومي منشي د کار موده یو کال نور هم وغځېدله. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي که چیرې ناتو د 2013 میلادي کال تر پایه خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتلو لپاره بشپړ تیاری لري. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو وزارت دفاع ملي آمادگی داره که قبل از پایان
د افغانستان دفاع وزارت آمادگی لري چې د 2013 کال تر ختمې دو مخکې ټول امنیتي مسولیتونه په خپل غاړه واخلي. لدی دره که هیڅ اندېښنه نشته. په دې وروستیو کې ځینو لویدیځو رسنیو د ناتو د عمومي منشي په حواله ویلي چې نړیوال ځواکونه ممکن له ټاکل شوي وخت مخکې له افغانستان نه ووځي. د افغانستان د قانون وزیر وحید الله شهرانی وایي ډېر ژر به د هغو کسانو نمونه افشا کړي چې په غیر قانوني ډول د هیواد د قانونو په رایستلو کې لاس لري. شهرانی نن ازادي راډیو سره مرکې کې ویل د دې کسانو شمیر 130 ته رسیږي. د ښاغلي شهرانی په وینا په غیر قانوني ډول د قانونو په ایستلو کې دولتي کسان یا د هغوی خپلوان او زورواکان هم شامل دي. یو شمیر نور د اقتصادي ستونزو له امله په دې کار لاس پورې کوي. د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې ناپیژندل شوو وسلوالو یوه مور د هغې له دوو اولادونو سره وژلې ده. د پکتیا د والي ویان روح الله سمون نن ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان تېره شپه ناوخته په خپل کور کې وژل شوي. د سمون په وینا د پیښې له عمل تر اوسه نه دی معلوم، خو په اړه یې څېړنه روانه ده. د زندانونو او توقیف ځایونو چارواکي وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د زندانونو لپاره د ودانیو نشتون یوه لویه ستونزه ده. د محابسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس امیر محمد جمشید نن مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته وویل چې اوسمهال له لسو زیات زندانونه په شخصي کورونو او دولتي ودانیو کې دي. د چارواکو په وینا دا مهال د افغانستان په زندانونو کې نږدې 40,000 بندیان ساتل کیږي. او په کونړ کې د ملي امنیت ځواکونو د دې ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې 18 سلنه امونیم نایټریټ سره چې په چاودنو کې هم ورڅخه کار اخیستل کیږي کشف او نیولې ده. د کونړ د والي ویان واصف الله واصفي نن ازادي راډیو ته وویل دا اندازه مواد په یو بارونکي موټر کې د سیمټو په بوجیو کې ځای په ځای شوي ول، او په نیولو سره یې د سترو چاودنو مخه ونیول شوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ناتو نن ویل د دې سازمان غړي سلا شول چې د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د کار موده یو کال نور هم، یعنی د 2014 کال د جولای میاشتې تر پایه پورې وغځول شي. په دې توګه به د ناتو عمومي منشي د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د جنگي ماموریت له ختمېدو څخه یو څو میاشتې مخکې په دندې پاتوي. راسموسن په دې اړه ویل
NATO allies have just decided to extend
NATO متحدانو پریکړه وکړه چې زده د عمومي منشي په دند یو کال نور هم، یعنی د 2014 کال د جولای د میاشتې تر پایه پاتشم. زه د متحدانو د حکومتونو په دې اعتماد او ملاتړ ویاړم. ماته دا امتیاز او فرصت راکړ شو چې د ازمیخ په دې وخت کې د دغه سازمان مشري وکړم. دا یو ستر مسولیت دی او زه پر مخ وړلو ته ژمن یم.
This is a great responsibility and I'm determined to live up to it.
د ناتو عمومي منشي له معمول سره سم د یو کال لپاره ټاکل کیږي، او بیا یې د کار موده د یو بل کال لپاره هم غځول کیدای شي. د راسموسن د کار موده د ناتو سفیرانو په عمومي غونډه کې وغځول شوه. راپورونه وایي ایرانی پولیسو نن بې جوازه صرافان ونیول، او دا په داسې حال کې ده چې په روانې اونۍ کې ریال خپل ارزښت درې برابره له لاسه ورکړی. د ایران حکومت صرافان د ریال د ارزښت په ټیټېدو تورن کړي، او وایي د اوازو خپرونکو باید د اوازی او خبرون کی باید ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تهران د اټومي پروګرام له وجې په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو په نتیجه کې ریال ټیټ شوی دی. اقتصاد پوهان وایي د محمود احمد نژاد کمزور اداره هم د ریال په ښکته کېدو کې ونډه لري. یو شمېر صرافان وایي د نن ورځې په سر کې یو امریکایي ډالر له 40 ریالو سره تبادله شو. د قرغزستان امنیتي ځواکونو او پولیسو په بشکک کې عمومي مظاهره خوره کړه، خو په اخو ډب کې لس تنه مظاهره کوونکي ټپیان شول چې درې تنه په ګولیو لګېدلي. له زرو زیاتو کسانو نن د قرغزستان د حکومت د مخالف مشر قایمچی بیک تاشیف په مشرۍ هغه مهال له پولیسو سره نښته وکړه چې غوښتل یې د پارلمان ودانۍ ته ننوځي. مظاهره کوونکو په قرغزستان کې د سرو زرو د ستر کان د ملي کېدو غوښتنه کوله. د ګرجستان میلیونر بدزینا ایوانشویلی چې ائتلاف د هیواد پارلماني انتخابات ګټلی وایي د جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی د استعفا غوښتنه یو ضرب الاجل نه و. تمه ده چې د دوشنبې د ورځې پارلماني انتخاباتو بشپړې نتیجې به نن اعلان شي. جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی د خپل ګوند یعنی متحد ملي غورځنګ ماتې منلې او ایوانشویلی د سه شنبې په ورځ له هغه څخه وغوښتل چې باید استعفا وکړي او دا به د هیواد په ګټه وي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او نورو نړیوالو څارونکو ویلي که څه هم چې د ګرجستان پارلماني انتخابات د ګوندونو په سیالیو کې شي، خو بیا هم عادلانه ول. او د سوریې د شمالي ښار حاله په مرکزي برخه کې چې د حکومت تر واک لاندې د نن په دریو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او نوي نور ټپیان دي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري د ناتو غړو هیوادونو د دې سازمان د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د کار موده د یو بل کال لپاره تمدید کړ. دغه اقدام راسموسن ته اجازه ورکوي چې د 2014 کال تر پایه افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر بهیر څارنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا له افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو په اړه د ناتو د چارواکو وروستۍ څرګندونې مبهمې بولي. یو شمېر چارواکو ویلي چې د ناتو ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستان ووځي. د افغانستان د محبسو او توقیف ځایونو چارواکي بیا وایي چې د ځینو مهمو حملو طرحې په زندانونو کې جوړېږي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د مشرانو جرګې یو شمېر غړو په ایران کې په عمري باندې افغان بندیانو د اعدامولو د مسلې په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه.
ما آمار دقیق شانه ندارم، منتها از زندان ساری در حدود 7 نفر با ما تماس گرفتن که اونا حبس ابد بودن و متاسفانه پارچه ابلاغ اعدام برای اونا دوباره داده شدن.
ایرانی ریال او د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت ډېر له لاسه ورکړی. د دې کار د افغانستان د اسعارو پر بازار نو څه ډول اغېز کړی؟
چیرته زمونږ وطنان دا بې ارزښته پول واخلي کېدای شي په مرور زمان تاواني شي.
او ریچ د افغانستان د قانون وزیر وایي د هغو کسانو نومونه به ډېر ژر اعلان کړي چې په غیر قانوني توګه د قانونو په استخراج کې لاس لري. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د ناتو غړو هیوادونو د دې سازمان د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د کار موده د یو بل کال لپاره تمدید کړ. دغه اقدام راسموسن ته اجازه ورکوي چې د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر بهیر څارنه وکړي. راسموسن چې په 2009 میلادي کال کې د دې سازمان د عمومي منشي په توګه ټاکل شوی، له نوې پریکړې سره سم د کار موده به د 2014 کال د جولای تر 1 نیټې پورې دوام وکړي. په دې اړه نور حال له حمید عموماً دا ورو چې همدا شیبه مې پخوا کې د مهرباني.
د شمالي انتارکټیک شورا وایي چې دا غیر معمولی نه ده چې د ناتو عمومي منشي د یو اضافي کال لپاره په خپلې دندې پاتې شي. د ناتو غړو هیوادونو د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې د اندرس فوګ راسموسن کاري موده د یو بل کال لپاره وغځوي. د کاري مودې غځول به راسموسن ته دا زمینه برابره کړي سو د هغو هڅو سربرستي وکړي چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې له افغانستان څخه د جنگي ځواکونو د وستلو لپاره کېږي. د ناتو په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د راسموسن د کاري مودې د غځولو لپاره د پریکړه له یو لړ سلا مشورو وروسته شوه. راسموسن هم په خپلو خبرو کې ویلي دی چې د ناتو رهبري باید په یو داسې وخت کې بدلون ومومي چې نوی مشر له 2015 میلادي کال نه وروسته ماموریت سنبال کړی شي. د وای د 2014 میلادي کال د اگست لومړۍ نیټه د رهبری د بدلون لپاره تر ټولو مناسبه نیټه ده او له دې سره باندې رهبری حق ماموریت په خټوګه سنبال کړی شي چې موږ ورته له 2015 میلادي کال نه روسه تنظیمو. تاسو په هغه چې زموږ د ایساف ځواکونو روان جنگي ماموریت د 2014 کال تر پای تر روسه پورې پای ته رسیدي چې ورپسې به د ناتو په مشرۍ د روزنې ماموریت پیل شي. نو زه فکر کوم چې دا محلویش مناسب ده.
So I think this timetable fits very well into the overall roadmap.
په عام ډول د ناټو عمومي منشي د هر څلور کلونو لپاره ټاکل کیږي او پکې د یو کال لپاره د کاري مودې د اوږدولو امکان په پام کې نیول شوی وي. راسموسن د ډنمارک پخوانی صدر اعظم دی چې په 2009 میلادي کال کې د ناټو د عمومي منشي په توګه وټاکل شو. ته د ناټو مشري په داسې وخت کې سنبال کړ چې ایساف ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه اخته وو. اوس مهال ناټو په تدریجي ډول د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري چې د 2014 کال تر پایه پورې به دا بهیر بشپړ شي. سکل د ناټو ماموریت په داسې حملو کې د زیاتوالي هم شاهد دی چې د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې په بهرنیو سرتیرو کېږي.
بله حمید مومن، له تاسو نه مننه. د لندن چاپ ګارډین ورسپانې په دې وروستیو کې د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له قوله لیکلي و چې ممکن نړیوال ځواکونه له ټاکلي مهال ویش نه مخکې له افغانستان څخه ووځي. که څه هم د ناتو یوې ویاندې د ګارډین ورسپانې دغه راپور رد کړ، خو د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دې موضوع د سپیناوي لپاره باید د ناتو هغه راپور ته انتظار وباسي چې درې میاشتې وروسته خپرېږي. د ناتو په دې راپور کې ویل کېږي چې له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو د ژر ایستلو په اړه مسایل روخانشی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر راپور کې.
له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ناتو د چارواکو زده او نقیص سرګندونو امنیتي چارواکو او افغانانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. د دفاع وزارت هم وایي چې په دې اړه د ناتو د عمومي منشي وروستۍ خبرې تر اوسه ورته واضح شوې نه دي. د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسأله به د ناتو په هغه راپور کې روښانه شي چې درې میاشتې وروسته خبرېږي.
له مرکه کې ویلي چې ممکن درې میاشتې وروسته له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ژر ویستلو په اړه تصمیم ونیسي. دا یو ګونګه خبره ده. ښه ده چې په دې برخه کې انتظار وباسو چې موضوع څه ده. زما په نظر دا خبرې په افغان امنیتي ځواکونو هیڅ اغیز نه کوي.
د ناتو یوې ویاندې اوانا لنجنیسکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په مهالویش کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستلی. خو له دې وړاندې د لندن چاپ ګارډین ورسپانې د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن لخلي لیکلي و چې ممکن له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو بهیر ګړندی شي او دغه ځواکونه له 2014 میلادي کال څخه مخکې له هیواده ووځي. خو د ناتو ویاندې ویلي چې ګارډین ورسپانې د راسموسن خبرې بل ډول تعبیر کړی دی. بل لورته یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې ناتو او د امریکا حکومت تر ډیره په خپلو خبرو کې همغږي نه دي. جنرال امرالله امان ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو ځواکونو دا ډول زد او نقیز اوازې د حکومت د وسلوالو مخالفینو روحیه لا پیاوړي کوي.
دا نمائندګي د نه همغږي مابین د حکومت د امریکا او په بخش ناتو کې لري. زه په دې باندې باور نه شم کولای چې د 2014 هم بعد دی ووځي. دوه اړخ ته منه متوجه کړو، یو ورکه هغه اپوزیسیون یا مخالفین مسلطه زمینه د جلب او د جذب په مسایې دي، بل طرف ته مورال ډېر زیات کوي پرور روان د ټول خلکو باندې تاثیر کوي.
نو موري اندېښنه کوي چې د نړیوالو ځواکونو لجر وتلو سره به په دې هیواد کې ډېر زیرا منستشی. افغان کارپوهان وای نړیوال ټولنې په ځنګړې توګه امریکا په تیرو یو لس کلونو کې د افغان ځواکونو ورتیا او سمبالښت لازم پاملرنه ونکړه. دوی وای امنیتي ځواکونه اوس هم پر مختل جنگي او دفاعي وسلې نه لري او نشي کولای چې په یوازې توګه د افغانستان له پولو څخه دفاع وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د محابسو او توقیف ځایونو چارواکي وایي چې د ځینو مهمو حملو طرحې په زندانونو کې جوړیږي. د محابسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس نن د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې دا خبره تایید کړه او ویل چې د مخنیوي لپاره د دوی هلې ځلې دوام لري. د امنیتي چارو څېړونکي بیا وایي چې په زندانونو کې طالب بندیان کولی شي د مهمو حملو په برخه کې خپلې تجربې له وسلوالو طالبانو سره شریکې کړي، خو نشي کولی چې پلانونه طرحه کړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د نسیم شفق راپور ته.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي تاییدوي چې د ځینو وسلوالو او ځنوژونکو حملو طرحې او پلانونه د طالب بندیانو لخوا د افغانستان په زندانونو کې جوړیږي. د دې وزارت د محابسو او توقیف خانو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید د چهارشنبه په ورځ د مشرانو جرګې یو شمېر سناتورانو ته وویل چې وسلوال طالبان د پایوازانو په جامه کې په زندانونو کې له خپلو ملګرو سره اړیکې لري. د خغلی جمشید په خبره د امنیتي ارګانونو لپاره دا مسأله ډیره مهمه ده او زندانونه په تیره د سرخی پله زندان د بیلابیلو امنیتي ارګانونو لخوا سرل کیږي.
بعض وخت راپور ها میاید اینا تلاش دارن.
ځینی وخت راپور نه راځي چې له بهر څخه هغوی سره خبرې کیږي. او ځینې ملګری د زندان داخل ته هم ورځي. دوی داسې پلانونه لري او موږ سره اسناد هم شته. څو ورځې وړاندې مو یو پاکستانی هم تر خپل زندان ته نږدې ونیو. کله چې ټلیفونونه کنټرول شول یو څه پکې موجود وو. د تر خپل په زندان کې د ټولو امنیتي ارګانونو څنګه شته او په ګډه توګه سره کار کوي.
د محبسو او توقیف خانو د چارواکو په خبره د افغانستان په بیلابیلو زندانونو په تیره د سرخیپل په زندان کې یو شمیر طالب مشران بندیان دي چې کولای شي له زندان څخه بهر له خپلو ملګرو سره اړیکې ونیسي او هغوی ته د وسلوالو او ځانوژونکو حملو لارښوونه وکړي. د امنیتي چارو کارپوهان هم وایي چې وسلوال طالبان په زندانونو کې له خپلو بندي شوو مسؤولانو سره اړیکې لري او په بیلابیلو وسلوالو او ځانوژونکو حملو کې له هغوی سره سلا مشوره کوي. خو د امنیتي چارو کارپوه محمد عمر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګوندې بندي طالبان وکولای شي له زندان نه بهر د مهمو وسلوالو حملو پلانونه او طرحې جوړې کړي.
زما په نظر ممکن دی چې د تجربو نه کوم بعضی مسائل د غی سره شریکیږي، دا به ممکن وي. خو دا چې د بحر د عملیاتو طرحه پلان او د غی کومنده ورکول دا ناممکنه ده، ځکه چې ته کومنده هغه وخت ورکول شي چې طرحه او پلان او ډیزاین تر سره وي. طالبان وي د غی په سیستم کې هم هر څوک مسؤل دی په خپل کار کې.
د افغانستان په زندانونو کې د مهال زرګونه تنه بندیان دي چې ویل کیږي د طالبانو یو شمیر مهم قومندانان هم پکې شامل دي په تیره د سرخیپل په زندان کې. محمد عمر صافی سرګنده کړه چې امنیتي ارګانونه باید په زندانونو کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه له هرې ممکنې لارې ونیسي او پرې نږدي چې له زندانه بهر په تخریبي فعالیتونو کې له وسلوالو طالبانو سره همکاري وکړي.
د افغانستان د زندانونو مسؤلینو دغه راز په زندانونو کې یو بل ستونزه هم ومنله او ویویل چې په زندانونو کې په نشه یي توکو ډیر روږ دي بندیان هم شته. دوی وایي زندانونو ته نشه یي توکي هم لیږدول کیږي او دا یو لویه ستونزه ده. د افغانستان د محبسو او توقیف خانو عمومي رئیس او د ترخی پل د زندان قومندان چې د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون ته په دې اړه خبرې کولې وویل د زندانونو یو شمیر ساتونکي او کارکوونکي هم زندانونو ته د نشه یي توکو په لیږد کې ښکیل دي. دوی وویل تر اوسه له همدې عمله د زندانونو لسګونه ساتونکي او کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. په دې اړه نور حال د جمیل ظریف راپورټ کوي.
د محبسو او توقیف خانو چارواکي زندانونو ته د نشه یي توکو په لیکت کې د زندانونو د ساتونکو لسلرل تاییدوي او ټینګار کوي چې د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې دوام لري. د افغانستان د محبسو او توقیف خانو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید او د سرخیپل د زندان قومندان د چهارشنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته په زندانونو کې د شته ستونزو په اړه د ځواب ورکولو لپاره ورغوښتل شوي وو. د سرخیپل د زندان قومندان خان محمد وویل چې د دې زندان له 2 تر 5% کارکوونکو ونکه او ساتونکې زندان ته د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري.
انتقال مواد مخدر
د مخدره توکو انتقال د خزینه په وازان نارینه او ماشومان له خاطر سره کیږي. زه دا نه راډوم چې دغه مواد 15 سلنه قاچاق زما د خپل پرسونل لخوا هم کیږي. پرون زه خبر شوم چې یو شمیر محبوسینو حتی د پیسو غوښتنه کړې ده. ما هم مکتوب ورکړ او د لادنځ میلې ریکړل
مکتوب شته د رخصت شکړم تو نفر.
جنرال خان محمد وای چې تر اوسه د سرخیپل زندان ته د نشه یي توکو د لیږدولو په تور یو 190 تنه کارکوونکي لدندې ګوښه کړي دي. د افغانستان د زندانونو مسولین په داسې حال کې د مخدره توکو په قاچاق کې د خپلو کارکوونکو د لاسلرلو په حق له خبرې کوي چې د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو د کمیسیون لخوا هم له همدې عمله پر دوی جدي انتقادونه وشول. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون غړیو له امیر محمد جمشید او جنرال خان محمد څخه له بندیانو سره د ناسم چلند، ناسم خواړه، روغتیا ستونزو او داسې نورو په اړه هم جدي پوښتنې مطرح کړې. د افغانستان د محبسو او توقیف خانو عمومي رئیس امیر محمد جمشید وایي چې د مخدره موادو قاچاق او په نشه یي توکو روږ د کسان یوازې په زرخیپل زندان کې نه، بلکې د دې هیواد په نورو زندانونو کې هم شته.
بله، احتیاط در محابس وجود داره.
هو، په زندانونو کې د نشه یي توکو کاروبار روان دی، خو دا له بهر نه راځي. ډېر شمېر هغه زندانیان چې له ایران او پاکستان نه راځي، او یا هم ډېر شمېر هغه زندانیان چې له پخوانه په هیواد کې په نشه یي توکو اخته دي. نو دا خو معلومه خبره ده چې دوی سره مخدره توکي دن نه راځي. خو موږ په محبسونو کې پرمختللي وسایل لرو چې د مواد لدن نه کول مخه ور باندې ونیسو.
د افغانستان د محبسو د مسولینو په خبره دا محل څلی ریش سره کسان په څلور دیش زندانونو کې بندیان دي چې شپږ سوه 19 تنه یې ښځې دي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په زندانونو کې تر پخوا له هر پلوه ښه والی راغلی او د بندیانو لپاره امکانات برابر شوي دي، خو لا هم په شپږو ولایتونو کې بندیان په کورونو او دولتي ودانیو کې ساتل کیږي. د غرض د څرخیب له د زندان په ګډون په نورو زندانونو کې بندیان شکایت کوي چې دوی له راز راز ستونزو سره مخامخ دي او شکایتونو ته یې لازمه پاملرنه نه ده شوې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د قانون وزیر وایي د هغو لسګونو کسانو لیست ترتیب کړی دی چې د قانونو په غیر قانوني ایستلو کې لاس لري. وحیدالله شهراني نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل دغو کسانو نومونه به د جمهوري ریاست د چارو د ادارې لخوا راتلونکې اونۍ اعلان شي. تفصیل یې د اسدالله لودین په راپور کې.
د قانون وزیر وایي په غیر قانوني توګه د قانونو ایستل د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لڅ باندې شلو کلو را په دی خوا دوام لري، خو اوس یې دوی د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. د قانون وزیر وحید الله شهرانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د ملي امنیت په مرسته د هغو کسانو لیست برابر کړی چې د قانون په غیر قانوني ویستلو کې لاس لري.
تقریبا بشرف یکسب فی نفر سن اذلات
شوخه یوسل دیر شتنه دي. دوی د بیلابیلو ولایتونو وسیدونکو دي، په دوی کې حکومتي کسان او هغه کسان هم شته چې په یو ډول له حکومتي چارواکو سره اړیکې لري. په دوی کې د ځینو سیمو زورواکان هم شامل دي او هغه کسان پکې هم شته چې د بیوزلۍ له امله دغه کار ته مخه کړې ده. دا یو جالبه ډله ده.
د قانون وزارت د معلوماتو له مخې روانه ناامني، پخوانی کورنۍ جګړې او په هیواد کې ځینې نورې ناخوالې د دې سبب شوي چې په خپل سره توګه قانون راوویستل شي. زمرد، لاجوارد، مرمر، کرومیټ او ځینې نورې قیمتي ډبرې هغه څه دي چې د قانون وزارت په خبره تر ډیره په غیر قانوني توګه ایستل کیږي او نورو هیوادونو ته قاچاق وړل کیږي. له فساد سره مبارزه علي ادارې دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې لوی څارنوالۍ په قانون وزارت کې د فساد 12 دوسیه جوړې کړې، خو د څېړلو اجازه نه ورکول کیږي. د قانون وزیر وحید الله شهرانی د دغو دوسیو موجودیت مني، خو وايي دا دوسیه ټول د دغه وزارت په پخوانی رهبری پورې اړه لري.
د قانون د وزارت د دې اقدام ترڅنګ د غرض د افغانستان د کرنې او کورنیو چارو وزارتونو هم ورته اقدام کړی دی او د افغانستان کې د ځمکو د غاصبانو یو لیست برابر کړی دی چې ډیر ژر به خپور کړي. د جمهوری ریاست د چارو د ادارې مرستیال نجیب امین پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دې هیواد په شپږو مهمو ولایتونو کې نږدې 1,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده. او وسم راځو په ایران کې د افغان بندیانو د ستونزو په باب راپورته. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په ایران کې په عمري بندي محکوم شوی افغانانو اعدامول غیر قانوني او د منلو وړ عمل دی. د کمیسیون مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید له هر ممکن لارې د ایران د پیکړې عمل کې دوه مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامول په اړه راپورونه رسما نه تاییدوي، خو مشرانو جرګې یو شمېر غړو ویلي چې په ایران کې د افغانستان د سفارت ځینو مسؤلینو هم دوی ته د اعدامونو خبره تایید کړې ده. جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې اوري.
که څه هم د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې په عمري بند محکوم شو افغانانو د اعدامولو خبره اوازی بولی، خو د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې د افغان حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په ایران کې په عمري بند د محکومو افغانانو اعدامول د ټولو نړیوالو معیارونو او قوانینو خلاف عمل دی او باید چې ایرانی چارواکي خپل د پریکړه بدل کړي. د دې کمیسیون صاحب رئیس شمس الله احمدزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید له ډیپلوماټیکو لارو د ایران د دې پریکړې مخه ونیسي.
له بده مرغه د ایران دولت له پخوانه هم د سزاګانو د عملي کولو په برخه کې سرغړونې درلودې. حتی موږ سره داسې اسناد شته چې ماشومان هم په اعدام محکوم کړي دي. دا د ټولو ملي او نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. که چیرې داسې پریکړه شوې وي چې په عمري بند محکوم افغانان په ایران کې اعدام شي، دا د ټولو حقوقي اصولو خلاف عمل دی. موږ هیله لرو چې د بهرنیو چارو وزارت له ډیپلوماتیکو لارو دا ستونزه حل کړي او د قانون له حکم سره سم د خپلو اتباعو حقوق خوندي کړي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وروسته له هغې دا غوښتنه کوي چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د سه شنبې په ورځ وویل چې ایران په عمري بند محکوم شوي افغانان په هغې هیواد کې اعداموي. سناتورانو هم د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت نه وغوښتل چې دې مسالې ته رسیدګي وکړي او پرې نږدې چې ایران د غسلګونه افغانان په ناحقه اعدام کړي. د مشرانو جرګې غړي عبدالوهاب عرفان ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د افغانستان سفارت او په نوموړي هیواد کې یو شمیر افغان بندیانو د ته ویلي چې ایران پریکړه کړې تر څو هغه افغانان چې هلته په عمری بند محکوم دي اعدام کړي.
زندان ساری یک جمله زندان های مازندران
د ساری پونم د مازندران یو زندان دی چې د ابدی حبس زندانیان په اعدام محکوم شوی دی. په ایران کې د افغانستان سفارت هم دا موضوع تایید کړی ده. هیله ده چې د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مونږ هڅه کوو چې د ملي شورا له لارې هم دا موضوع په جدیت سره تعقیب کړو. ما سره دقیق ارقام نشته، خو له ساری زندان څخه وو کسانو ما سره اړیکه ونیوله چې په ابدی حبس محکوم وو او اوس د اعدام اعلان پانه ورکړل شوې ده.
متاسفانه پارشه ابلاغ اعدام بر ازنه دوباره داده شده.
حدثه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلانو سره هم خبري وکړو، خو له ډیرو هلو ځلو سره سره بریالي نشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د پریکړه په رسمي توګه نه تاییدوي چې ګوندې په عمری بند محکوم شوي افغانان اعداموي، او وایي چې کومې رسمي منبع د وزارت لا تر اوسه په دې حق له خبر نه دی ورکړی. د راپورونو له مخې څه باندې 15,000 افغانان په ایران کې بندیان دي چې کابو 300 په اعدام محکوم شوي دي.
په ایران کې په عمری بند افغان بندیانو د اعدامولو په اړه باندې څو تنو کابل ښاریانو نظرونه هم په ګډه واورو.
دا ایران دولت چې داسې کارونه کوي په خپل سر د اعدام د سانو په ماجرینو باندې کوي. دا زموږ حقوق بشر لرو، پارلمان لرو، ولا پښتنه نه کوي. نه ایران چې ایران دا سربخو دا کارونه کوي او دا ماجرون اعداموي. هر جرم هر شی چې لري دا یې خپل دولت د افغانستان دولت وسپاري، او دا هر جرم شر شی لري دا موږ خپل قانون لرو دا پر قربان تطبیق کوو.
افغانستان خلک چې دي چې ایران ته ځي هلته هغه ایرانان ظلم ورسره کوي او غواړي چې هغه اعدام کړي. یا کوم مشکل هغو ته پیښ کړي دوی باید هغه کار ونه کړي او دوی چې هغه هلته ولاړ سي که کولای سي کومک خو نه سي ورسره کولی. بیا پاسه ما دغه کې رامازي کړي، یعنی بیرته افغانستان ته راولېږي. دا دولت باید کوشش وکړي چې دغه خلک چې اعدامېږي د دغه په باره کې کسې یعنې دغه کار ونه کړي.
زه داوود یو تن خار اوسیدونکی یمه. د باز خلک د افغانستان تللي دي ایران ته، هلته په خاطر د کار او غریبي او د ایران دولت ناحق نیولی دي هلته اعداموي. او دوی دولت دلته خپله محکمه لري. د ایران حکومت باید دوی ونیسي، د افغانستان حکومت په جریان کې کی او دوی دلته راوړي چې موږ خپله دوی محکمه کړو.
پر ایران د لویدیځ لور دی لګول شو بندیزونو له امله ایرانی ریالو په وروستیو ورځو کې د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت ځخ زیات له لاسه ورکړ. دا چې تی کار د افغانستان د اثارو پر بازارونو څه ډول اغیز کړی دی په دې اړه حمید مومن په کابل کې سره شاهزاده صرفانو د اتحادیې له مشر حاجي نذیر اختری سره مرکه کړې ده. هغه وایي چې ځینې قاچاق وړونکي اوس هڅه کوي چې له افغانستان ایران ته خارجي اثار له ځان سره یوسي او تومن هم په افغانستان کې وپلوري.
اجي سب اختری که تاسو دا وایست چې اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې ایرانی تومان د ډالر په وړاندې په بیساری توګه د لودلو په حالت کې دي، په افغانستان کې وضع په څه ډول ده؟
دا کله چې د امریکا تحریمونه په ایران باندې وضع وشو د هغې نه دېخوا تومان خپل ثبات د لاسه نه ورکړی ده، او دا په افغانستان باندې کوم تاثیر نه لري. سر دومره تاثیر لري که چېرته زموږ هموطنان دا بې ارزشه پول واخلي
کېدای شي په مرور زمان تاوان شي. عجیب ځینې داسې رپورټونه موجود دي چې ایرانی سوداګر او یا تاجران هڅه کوي چې د افغانستان له بازارونو څخه افغاني او بهرني اثار ټول کړي او په بدل کې تومان وپلوري. په دې ارتباط باندې تاسو ویل غواړئ، آیا داسې څه لیدل کیږي؟
موږ هم اورېدلی ده د سرحدات نه د قاچاقبران دا کار کوي، تومان د اخوانه راولي دلته ایران ته، د ایران نه ډالر ریرو داسه خو دومره نه دی. دا یو 15 ورځو شو موږ رئیس د افغانستان سره خبره وکړو، هغې تیم نظارت ولېږلې ایران ته، کېدای شي په همدې کې څه مثبت تاثیر وکړي او سرحدي ارګانونه هم هغې هم په دغه په جریان اچول شوې ده. زه امیدوارم چې دا دفعه ونیول شي او د افغانستان دپاره یو ضربه د اقتصادي او د افغاني دپاره یو بې ثباتي وضع دی.
اوس مهال د بازار وضع په څه ډول ده؟ زما هدف دا دی چې په کابل کې تومان د ډالرو په وړاندې په څه ډول سره تبادله کیږي.
نن یو ډالر د تومان په مقابل کې 3,500 روپۍ اغستل او خرڅول کیږي.
عجیب صاحب، خپل د وضع په افغان بازارونو کې د تومان په ارزه هم کوم اغیز کړی دی کنه؟
په افغانستان کې هغه کسان تومان اخلي، تاسو ته معلوم دی افغانستان کې یو مصرفي مملکت دی او زیاتره زموږ جنس یا د پاکستان نه راځي یا د ایران نه راځي. او بل دا دی چې زمونږ مهاجر تاسو ته معلوم دی چې کم بیش درې میلیونه مهاجر په ایران کې دی. د هغې چې څوک په افغانستان کې بېرته راځي هغه ځان سره تومان راوړي په هرات کې. دا یو طرف دی. او بل طرف د قاچاقبران د ایران چې دی هغه تومان راوړي خارجي اثار د افغانستان نه وباسي چې دا مونږ ته یو ضربه دی.
په کابل کې د سره شهزاده صرفانو د اتحادیې مشر حاجي نذیر اختری و چې د ریالو د چې په وروستیو کې ارزښت له لاسه ورکړی اغېزې په د افغانستان د اثارو پر بازار